سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه غلازاده رادیو نه اورئ. زموږ د دې خبرونه ډېره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړي شوې چې تکرار به خبرېږي. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پرېکړې ته درناوی ویلي چې د حکم پرېکړې ته درناوی لري، خو د هغه په ټکو د افغان ښځو نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیاسي بهیر دوام عمومي. سټیفن دوجاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولای شي د دغې محکمې لخوا تورن شوو کسانو سره تعامل ولري او له غړو هېوادونو یې وغوښتل چې د محکمې له پرېکړې ملاتړ وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې پرېکړې هرکلی کړی او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل په افغانستان کې لوی بشري بحران رامنځته کړی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8.5 زره کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې راستانه شوي په ځانګړې توګه ماشومان، امیندواري مندې او زاړه خلک د اوبو خوړو سربیره له روغتیا خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللی دي. هغه چې په واشنګټن کې د کمپنۍ په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2020 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکړي. امریکایي ځواکونه د دوحې د توافقنامې له مخې چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې پر مهال ویلي و اړه دی د ټرمپ د حکومت د توافقنامې پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې 2 ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پرون سه شنبې په کتنه کې چې 7 ساعت دوام درلود دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې کړې. ټرمپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحرانیت کړی و. د ټرمپ او نتنیاهو کتنې په داسې حال کې دي چې ویل کېږي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب د میاشتنۍ قربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړېدو په پیښه کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. روټرز خبري اژانس لیکي پیښه پر نوسې شنبې هغه مهال رامنځته شوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پل ولې نړېدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډۍ لپاره د یو پل د نړېدو په پیښه کې 6 کسان وژل شوي وو. او د هولیانا لوکی پنګونې بانک تر افور لمخې د هند د پرایمر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 13.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلی دی. تر افور لمخې تیر کال د دغلی ارزښت 4 میلیارډ ډالر ته رسیدلی و. چیلنجرز بنګلور د 209 میلیونو ډالرو د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو به ارزښت ټیم پیژندل شوی دی. د رشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو از فرید سیال د شفیق قر د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن د ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په افغاني ټولنې کې افغان ځوانان د خپل ژوند لپاره څومره اهداف ټاکي او د دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په دوامداره توګه څومره کار کوي. آیا د افغان په توګه تاسو د ځان لپاره هدفونه ټاکلی؟ د اهداف مو څه دي؟ اوږدمهاله دي که لنډمهاله دي؟ او څومره په منظم ډول په ورځني ډول باندې دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کار کوئ؟ څه ډول تقسیم اوقات مو ځان ته جوړ کړی دی؟ آیا توانیږئ هر ورځ اغه سکیجول یا اغه تخت موقعه تاسو ځان ته جوړ کړی دی هغه پلی کړی او کنه؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو چې څنګه کولای شو په ژوند کې په افغانستان کې د ټولو ستونزو سربېره ځان ته هدفونه وټاکو او په ورځني ډول باندې د خپل لپاره کار وکړو. اوریدونکو که غواړئ پروګرام کې را سره ګډون وکړئ کولای شئ 00 او 00 داسې موږ د ټلیفون شمیرې دي څنګ ووهئ د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. مېلمانه هم شته که څه پوښتنه لرئ مطرح کولای شئ. نن سره په خبرونه کې د کډوالو د حقونو پوه او په جرمني کې میشت افغان شبیر سلیمی او همدارنګه د افغانستان را سره لسته کړو را ګرځول شوې زده کوونکي شبانه نوري دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی سلیمی صاحب. الله تاسې سره به یې پیل کړو. دا تاسې را ته وایاست چې نومړی مونږ وایو افغان ځوانان په ژوند کې د ځان لپاره څومره اهداف ټاکي یا دوی منظم پلان شوی ژوند کوي که نه. خو که په پیل کې دغه پلان په اړه ته تاسو لنډو وایاست چې موږ کله د پلان خبره کوو، د هدف خبره کوو، زموږ موخه څه وي او څه ډول پلان تعریفولی شو، یا په ټوله کې کله چې یو ځوان د پلان یا د هدف نوم اخلي د دې موخه څه ده؟
ډېره مننه د دعوت خاطر باندې. انسانان معمولا دغه د بیړۍ حیثیت لري چې په ژوند کې هدف ولري، خو هغه بیړۍ د یوې مشخصې لارې ته برابرېږي او یو څوک به یې چلوونکی وي او هغه به یې خاطر بیا معمولا په ژوند کې هدف ونه لري او یو مشخص ټاکلی هدف ونه لري، نو تاسو نه دغه څه دی لکه دغه موجوده بیړۍ چې چلوونکی ونه لري. نو هدف دغه څه دی او هدف انسان ته لوری ورکوي، انګیزه ورکوي، تمرکز ورکوي. اما متاسفانه په افغانستان کې شرایط یو څه سخت دي، ممکن ډېر زیات هدفو ته رسېدل او مثلا په دې پلان باندې مخکې تل ځینې وخت مشکل وي، اما نو ممکنه نه ده، خوشبختانه ممکنه نه ده. خو دا خو چې دي ستونزه ده د افغانستان ځوانانو او مشخصا زموږ چې ډېری وخت مو هدفونه ډېر ریالستیک نه وي، مثلا زموږ وخت په نظر کې نه نیسو، زموږ خپل شرایط په نظر کې نه نیسو، زموږ خپل دفاع کې شایان په نظر کې نه نیسو چې څنګه زه ښایم او څنګه خوښېږي او په څه کې وړتیا لرم. نو متاسفانه دغه شیان د دې سبق شوي دي
سلیمی صاحب په بخښنه سره چې مزاحمت کوم، ستاسو د خبرو په منځ کې غږ مو ډېر داسې خپ راځي که ګوشه کې مو یخې وي، لطفا هغه لرې کړئ چې غږ مو سم راشي. نو په یوه دا غږ ډېر زیات ستونزې دي، پکې یو ډېر زیات ګډوډ راځي. یا مخلق موقعیت ته تغییر ورکړي چې موږ کولای شو ستاسو غږ سم واورو. تاسو ته به بیرته راوګرځم، زموږ تخنیکي همکار به تاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو غږ سم شي یا موقعیت بدل کړي، او که چېرته په ټلیفون کې ستونزه وي د ټلیفون له لارې هغه به حل کړو. شبانه جانې، که تاسو راته ووایاست ستاسو په باور باندې لکه څنګه چې سلیمی صاحب تشریح کړه، هدف یا موخه په ژوند کې داسې وي لکه یو کښتۍ ته چې موږ یو مسیر ټاکو تر څو په هغه مسیر باندې روانه شي او بالاخره هغه کومه موخه چې موږ ټاکلې هغې ته ورسیږي، ستاسو په باور باندې چې اوس زده کوونکي یاستئ، اوس ښوونځي ته نه ځئ، هدف څنګه تعریفوئ او کله د خپل ځان ته ژوند کې هدف ټاکلی؟
سلامونه اغلی سیال تاته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. پلان یا هدف لرل په ژوند کې تر ټولو مهم څه دي، ځکه چې بې هدف انسان، بې پلان انسان مثلا هیڅ ژوند ته تمه نه لري، هغوی په خپل مخه باندې روان وي، یعنی هیڅ پلان نه لري، یعنی د خپلو اندې لپاره هیڅ فکر نه وي کړی، فقط په خپل سر روان وي. یو روښانه مقصد یا پایله ده چې یو څوک یا یوه ډله د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، دا ممکن لنډ مهاله وي یا هم اوږد مهاله وي. او دا چې یو پلان ولري، یو منظم ترتیب یا نقشه چې څنګه کولی شي خپل هدف ته ښه ورسیږي. نو پلان او هدف د موږ په ژوند کې تر ټولو مهم څیز دی، او موږ باید ټول د ژوند لپاره، د هر کار لپاره یو پلان ولرو.
شبانه جانې، که دا هم راته وایې کله چې موږ وایو پلان هدف، تاسو چې په کوم عمر کې یاست، یا کوم کسان چې نجونې چې ساسي په عمر کې دي، یا په ښوونځیو کې دي، یا پانتونونو کې دي، په خصوص موږ ځوانان، نیم چا ځوانان، دا داسې عمر ده چې باید خلک سرمایه گذاري وکړي، پلان جوړ کړي، د اندې لپاره فکر وکړي. تاسو خپل په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړی دي؟
پدې برخه کې که څه هم مثلا زه د ځکه نه پاتې انجلایم، خو بیا هم ما د ژوند لپاره ځینې پلانونه جوړ کړي. مثلا ما د ځینو شیانو لپاره مثلا سرمایه ګذاري مې کړي، د پلار سره مرسته کړي. مثلا هغه خود ځان ته خبرې، خود خپل ژوند لپاره چې کوم پلانونه لرم، هغه ته کار کوم. مثلا چې زه باید څنګه درس ووایم، په کومه طریقه ووایم، چیرته ووایم، دا ټول ما د ځان لپاره هدف کړي دي. او دا او زه باید هڅه وکړم د ټولو هدفونو ته ورسېږم. یعنی پلان لرل د موږ په ژوند کې ډېر مهم دي، خو موږ باید هغو ته هڅه وکړو. مثلا یوازې پلان مهم نه دی چې موږ پلان جوړ کړو، باید هغو ته کار هم وکړو.
مدن تاسو ته بیرته راګرځم، له تاسو په دې اړه باندې ډېر واورم. سلمي څه فکر کوم چې ستاسو غږ یو څه سم شوی، مهرباني تاسو خپل خبر ته ادامه ورکړئ. مخکې به کې ما مداخله وکړه، که ستاسو خبرې پاتې وي ادامه ورکړئ، کنه زه به بیا خپل پوښتنه وکړم.
ما مغه مشخص څه خبرې وکړلې. ما متاسفانه په افغانستان کې ستونزې دغه ده چې ډېری وخت موږ هغه خپل ورځنی شرایط او هغه زمان د هدف لپاره په نظر کې نه نیسو، نو ځکه ډېری وخت به هغه ګډوډي رامنځته کېږي چې مشخص هدف ته هم ونه رسیږو او په وړاندې له خنډو سره مخامخ شو. اما ښه خبره دا ده چې انسان د هدف د ټاکنې نه مخکې خپل شرایط، خپل دفاع کې وان کارونه چې دای کولای شي، هره برخه کې وړتیا لري دغه په اساس باندې هدف وټاکي.
خو که اوس موږ د افغانستان شرایطو ته وګورو او ځوانانو نه وپوښتو چې تاسو مثلا په دې شرایطو کې، په افغانستان کې بیکاری ده، په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې زده کړې نشته، یا کوم امکانات چې په نورو نړۍ کې ځوانان لري، د افغانستان ځوانان نه لري، افغان ځوانان نه لري، په داسې شرایطو کې دا به ستونزمنه وي چې خلک هدف وټاکي. خو ستاسو په باور باندې امکان لري چې لکه څنګه چې تاسو ویل، شرایطو په کتو باید خلک هدف وټاکي، خو دا ځوانان څه وکړي همداسې بې هدفه ژوند تیر کړي؟
ستونزه دغه ده، د هدف په مسله کې چې سړی یو مشخص تعریف او یو جامع تعریف نه شي ورته پیدا کولی، چې ټول انسانان د پکې راګډ شي او ټول انسانان بیا مشخص هدف په رڼا کې او تعریف په رڼا کې د ټول په مغې والو را لاړ شي. د هر چا شرایط، د هر چا وخت، د هر چا د ژوند شرایط ډېر متفاوت دي. نو مثلا دا هغه صدا چې هر ډول شرایط کې، یعنی که انسان هر ډول شرایط ولري، مشخصا هدف خو بلري، ستونزې وي، او د هدف د امبې لپاره دی چې له همدغې ستونزې څخه د وتلو لپاره انسان ځان ته یوه لاره پیدا کوي. طبیعي ده، هېڅوک هم دغسې نشته چې هدف ټاکي هغه بل ستونزې سره نه مخ کېږي، هغه که په غرب کې دي، که په افغانستان کې دي، که نړۍ په ډېرو هغه هېوادو کې دي. هر څوک یو مشخص هدف ټاکي د دې لپاره چې هغه د ژوند شرایط بدل کړي. هغه که ښه شرایط دي او یا هم که متوسط شرایط دي او یا که ډېر خراب شرایط دي، خو هدف خو دی د همدې لپاره.
اوس افغان ځوانان چې په دې شرایطو کې دي، دوی مثلا څه ډول شرایط ځانته څه ډول هدف په دې شرایطو کې ټاکلی شي؟
اول مثلا خو دغه ده چې د زده کړې مسله ده. هغه کسان چې زده کړې کوي یا هم د کورنۍ مسؤلیت ور د غاړې دی، له دغې حالات نه ځان ستل پکار. مثلا که یو څوک مشخصان هدف دا ولري چې زه غواړم پوهنتون کې استادي وکړم، د دې لپاره شرایط دا برابرول پکار دي چې اول یو څوک باید لیسانس شي، بیا یو کافي اندازه تجربه ترلاسه کړي، او وروسته له هغې څخه په خپل هدف. او د دې لپاره باید مشخص وخت وي او خپل شرایط او خپل علاقه هم باید پکې داخله وي. دا چې د مخکې مشخصا اشاره وکړله چې د هر چا شرایط ډېر فرق کوي. ممکن یو چاته یو څوک هدف ولري، یو چا یو خوب وي، اما متاسفانه شرایط په افغانستان کې دغسې دي چې یا به د کور مسؤلیت ور د غاړې وي، یا به هم خپل مسؤلیتونه ور د غاړې وي، یا په افغانستان کې ستونزه دا ده چې خلک ډېر له هغې خپل اصلي عمر څخه مخکې وادونه کوي، بیا د اولادو مسؤلیتونه وي. نو مشخصا دوی په خپله ځان ته که یو هدف ټاکي، هغه شرایط په خپله دغسې شي چې متاسفانه ورته رسېدل یو مشخص هدف ته ډېر ستونزمن وي. نو بیا هم دغه سمه دي چې څوک د ونه رسیدي خو دا شیان تلاش ته ضرورت لري او دا شیان یو منظم برنامې ته ضرورت لري چې په هغې باید سړی ولاړ شي او ناممکنه نه ده، یعنې داسې کار به په دنیا کې نه وي چې ناممکن نه وي تر څومره شرایط سخت.
که د افغانستان نور بحرانونو څنګ ته کېږدو او د ځوانانو په هدفو کې یوازې دغه چې تاسې یادونه وکړه مسؤلیتونه راواخلو، په مسؤلیتونو کې بخصوص له واده نه وروسته کوم مسؤلیتونه چې یو ځوان ته ورګرځي چې هغه باید پوره کړي، پلار شي یا د دې ښځې مسؤلیت ورته غاړه شي، ستاسې په باور باندې دغه ډول مسؤلیت اخیستل په کوم عمر کې یا په داسې وضعیت کې چې هغه د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه وي، کار نه لري یا زده کړې پوره نه وي، دا یو ډول تصادفي پرېکړې به وي په ژوند کې ستاسې په باور باندې؟ او که نه یو ځوان د دې له مخې کوي چې ضرور د اړتیا ده په ژوند کې دا باید دا ډول پرېکړې وشي یا کومه موخه ورته ځانګړې ټاکلې وي؟
متاسفانه دا خو ډېره کلتوري مسله ده که نه، از موږ پیل نه کې ستونزه دغه ده چې خلک ولې له وخت څخه مخکې ودونه کوي. مثلا تاسو به په افغانستان کې اورېدلي وي چې پلانکی ځوان دی ولې واده نه ورته کوي، درغلې چې د هغه خوبونه د هغه هدفونه څه په نظر کې نه نیسي، یا ممکن مثلا مور او پلار د دې باید چې هغه موږ ستاسو فرهنګي مسله د دې شیانو کې ډېر رول لوبه ولی دی او متاسفانه نه دی لوبه ولی اکثر وخت تاسو اورېدلي وایي چې بخت یو متل موږ لرو، بخت وایي یا په کوچۍ دی او یا په کوټۍ دی، داسې یو متل موږ لرو، اما متاسفانه د زیاتره متلونه سم نه دي او زیاتره پخوانۍ خبرې سمې نه دي په اوسنۍ شرایطو ته. یعنې یو څوک په دې باندې ژوند نه شي تغیر اولی چې هغه واده وکړي یا هغه نوی کور جوړ کړي که داسې شرایط درلودل. او دا مسله خو هر وخت د انتخاب کېږي چې له وخت څخه مخکې ودونه په افغانستان کې ځوانان پکې همدغسې نجونې هم د دغو مسایلو قرباني دي.
خو دلته سلیم صاحب بخښنه سره چې شبانه جانم په تمه دی یو بله پوښتنه راپیدا کېږي، ستاسې په باور باندې آیا واقعا افغان ځوانان په ژوند کې د ځان لپاره هدفونه ټاکي؟ مثلا د دغې موضوع نه وراخوا چې دوی باید په ژوند کې واده وکړي، ځکه چې زیاتره ځوانان نه چې کله پوښتنه کوي چې دوی څه غواړي یا څه ته کار کوي، دوی پیسې ټوله واده کوو یا کوم کسان چې دنده هاته ترسره کوي تعلیم کوي، د هغوی زیاتره نه چې پوښتې وایي پیسې ټولوم د دې خاطر چې وکولی شم د واده مصارف پوره کړم. نو فکر کوي ځوانانو واقعا داسې یو دایره جوړه کړې ده چې په هغه کې هدف مشخص دي چې زه به دا کار کوم، دا کار کوم، په دې کال کې به دا کار کوم، یا مثلا زما عمر دېرش کلنۍ ته رسیږي تر هغې باید زه دا کار اوسم. یعنې ځوانان واقعا داسې هدفونه ځان ته ترسیم کړي دي؟
داسې ځکه ډېر به کلي قضاوت کونه کړو شتهدي دغسې خلک چې ځان ته یې مشخص هدف لري یا مثلا همدغه یې اولویت نه دی، لومړیتوبونه یې فرق کوي، ممکن خپل شخصي کریر جوړول وي، خپله په پښو درېدل یا ورسته له هغې څخه یې هدف وادوي. اما ستونزه دغه ده چې که یوازې په دې مسله کې یوازې ځوانان سړی ملامت کړي چې یوازې ځوانان ملامت دي، دا ممکن ډېره انصاف پرېکړه نه وي. ستونزه دغه ده چې زموږ ستاسو کلتور، زموږ ستاسو فرهنګ، زموږ ستاسو د پښتني ټولنې جوړښت، زموږ ستاسو د کورنۍ سیستم جوړښت او پخپله د ځوانانو یو ډول انګېزه چې قوامه ساته باندې عامه ده، یو بل ته لاس ورکړی دي چې دغه ځوانان دې ته مشخص کار وکړي چې یو واده وکړي، یو دې ته درس یا زده کړې وکړي، هغه زر خلاصي کې چې واده وکړي. نو داسې دي چې یو شی په دې مسله کې نه دي داخل چې یوازې ځوانانو ستونزه ده. متاسفانه په ټولنه کې هم ډېرې ستونزې دي، زموږ ستاسو بد رواجونه او نور مسایل هم پکې ښکېل دي.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. شبانه جانې که تاسو راته وایست د نجونو د وضعیت په اړه باندې، نجونو اوس خو نشي کولی چې زده کړې وکړي یا مکتبونو ته لاړ شي یا پانتونونو ته لاړ شي، په ټوله کې تاسو څه فکر کوئ د دوی هغه لوی خوبونه څه وي، د دوی موخې د اندې لپاره څه وي؟
په تیل کې خو چې مال ته لیو مثلا زمونه شروع زما د ملګرو نه دوی اره یو د هیله لرله چې څنګه ډاکټر شم، د په دې کار کې فورې یم، په مثلا دوی د مکتب د فراغت نه مخ کې دوی د کانکور د پرامادګي ویل، نو دایم یو ادا فور سره غي د پنځون ادا فو مثلا ما چې څومره دي تلې به اوس وخت کې خو ټول مثلا څنګه او هدف نه لري، هدف نشته، دوی مجبوریږي ودونه وکړي.
خو دغه نه مخکې چې مولي دلی وو د دوی هدف لمړی دا و چې زه به درس ووایم، مثلا زه به ډاکټر شم، زه به دغه شم، زه به هلته ورسېږم، زه به دې ځای ته ورسېږم. اما متاسفانه چې اوس وخت کې دلته هدف لرل شاید په سلو کې مثلا نجونې هدف لري، هغه هغه نجونې چې مثلا مستقل دي، یو هنر یې زده دی، یو کسب یې زده دی، دغه په اساس دی مالی دلی دي چې هدفونه لري. اول د ما د نږدې ملګرو نه یو دوی دانه زه پېژنم چې خیاطي زده، دغه هدف دی چې زه به ورو مثلا ما اوس ور دوکان جوړ کړو، زه کوچنی کارګاه لرم، وروسته وروسته زه دغه ټوم دوته پرمختګ ورکوم، زه به دغسې وکړم. داسې دا مې یو هدف دی. اما په اوس وخت کې د دلته په اوسني شرایطو کې هدف لرل د نجونو دپاره واقعا چې ډېره سخته ده. او شته هدف نجونې پیدا کېږي چې اوس هم سربېره پر دغې چې د هدف
ورا یعنی سمینانه شته خو سم هدف لري. یو بل موضوع چې د نجونو په راپورته کېږي، کله اړخ پیخي یو څنګه ته پریک دوی نجونې اوس نشي کولای زده کړې وکړي یا کار وکړي. په ټول کې نجونو ته ډېر مسؤلیتونه وای په کورنۍ کې نه ورګرځي، لکه لکانو باندې دوی مجبور نه دي چې اتمن باید کورنۍ ته نفقه راوړي یا واده کوي، هغه مصارف باید پوره کړي ځکه هغه ټول مصارف په خوان باندې وي. په داسې شرایطو کې یو څه دوی ته هغه لاس اخلاص وي چې باید انتخاب وکړي. دا واقعیت دی. دوی کولای شي چې له زده کړو علاوه دغه نور انتخابونو کې په دغه نور موخو کې یو څه لاس اخلاص دی او ډېر مسؤلیتونه نه ورګرځي.
هر تاسو پیګ په زموږ او تاسو اقتصادي وضعیت ته دومره ښه نه دی. ځینې نجونې شته مثلا د کورس د پوره چې د کورس لور شي مجبور دي یو کسب زده وي، یو هنر زده وي چې پیسې وګټي، مثلا د خیاطي وکړي پیسې وګټي، یا د تا ورته بل کار وکړي پیسې وګټي. د دې لپاره که څه هم خیر نسبت له کونو نه د نجونو دلته مسؤلیت د کورنۍ په وړاندې کم دی، خو بیا هم هدف دپاره خو د ټولو مسؤلیت یو رقم دی. څنګه چې هلکان د خپل هدف دپاره جنګېږي همدغسې نجونې هم جنګېږي، څنګه چې هلکان هدف لري همدغسې نجونې هم هدف لري. خیر که لږ یې مسؤلیت کم دی، یا هم هغه د نفقه او یا بل مثلا د واده مصارف د دی په غاړو باندې نه دي، اما هدف خو لرل مهم دی. او دا چې هدف لري نو باید کار ورته وکړي. هغه خو دا نه ده چې که مثلا پیسې مصرفي وو یا نه مصرفي وو، خو باید خو د خپل هدف ته په رقم چې وي کار وکړي.
سلیمی صاحب، تاسو د شبانه جان سره په دې برخه کې موافق یاستې چې د نجونو لکه څنګه چې توقع وي دومره لاسم او انتخابونه ډیر نه دی، او کار کول یا په ټوله کې د کم هدف لپاره شته ژوند کې ټاکلی باید ډیر کار وکړي؟
دا
ټولې نجونې
په
یوه
نظر باندې
ټولې
نه دي، او همدغه سلکان هم ټول په یوه نظر باندې نه دي. مثلا ممکن د موټر نه کوم همدغه نجونې وي چې هغوی دا ورته خامک کوي چې یوازې په کور کې پات شي، یوازې کور کارونه دی وکړي، یوازې واده لګښتونه د نارینه ورکړي. دا زموږ نشته دي چې په دې باور باندې دا زموږ په ټولنه کې چې دوی کار هم خپل مسؤلیت بولي، خپل نفقه هم خپل مسؤلیت بولي، او د کورنۍ مسؤلیت په اخر کې که د پلار په کور کې وي او یا هم وروسته که د سرګرمۍ کې راځي. اما هغه زموږ د ټولنې هغه فرهنګي اول همدغسې دی چې ممکن دغه په رڼا کې سړی دغسې قضاوت وکړي چې نسبات نجونو ته د هلکانو مسؤلیتونه زموږ په ټولنه کې ډېر دي. نو کله په عموم کې سړی دغه قضاوت نه شي کولی، ممکن انسانان به زموږ د وطن نجونې په بېلابېلو فکرو باندې وي، او موږ ورته سې نمونې وینو، او زموږ ټولنه کې شته دي دغسې نجونې هم ډېرې زیاتې دي خپل ټول مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، او دا ممکن ښه ورته ښکاره نه شي چې یوازې په کور کې کېنول شي، له ځان څخه راوګرځول شي، او ټول مسؤلیت د نارینه په غاړه شي.
سلیمی صاحب، یو خدا دا چې ځوانان په ژوند کې ځان ته هدف ټاکي، موخې ټاکي، او دغې لپاره کار کوي، یا دا چې دوی لیکلی پلان لري ځان سره چې زه باید دا کارونه په ژوند کې وکم، ورته ورسېږم، یا کوم خوبونه چې دا لري، بل دا ده چې دغه خوبونو ته دغه موخو ته د رسېدو لپاره کار کول دي. ځینې کسان په منظم ډول باندې ورته کار کوي، ځینې کسان کله چې انګیزه وي کار کوي، کله چې انګیزه نه وي وایي زه سیده بله ورځې کوم، یا د نن ورځې کار سبا ته، بیا بله وروسته همداسې پاتې کیږي. ستاسې په باور باندې کله چې موږ یو موخه ټاکو، کله چې موږ یو هدف ټاکو، څنګه باید ورته کار وکړو تر څو هغه زموږ موخه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نشي؟
او مثلا دا راځي چې د انسانان ممکن دې مثلا مستفانه وي چې په ژوند کې دا مثلا تجربه کړی وي یا یم د اوس تجربه کوي چې څومره هغه ځان ته ټوکی بیا رسیدل ورته ستونزمن وي او کوم د خندونو څخه ونه وي په دې ولا دا تر اوسه کې نه کړی چې دا د انساني شاید انسانان هم دا رسیدي او په روانه کې ډېر زیات شونه دي او دا شران په تمرین باندې کېږي مثلا دا راځي نه کېږي چې د فریده دائم فن کتاب باندې دا وی دی مثال په اړه مثلا موږ اوس د دې نشته د دې سبب کې چې زموږ آداب په وخت تعقیب نشو کولای یا کوم زمانی هغه دایره چې موږ ورته راکلی چې مثلا په یو کال کې به دا کار کوم اما نه کیږي څنګه دا به چې دا مثلا ډیره انساني ده او په دې باندې چې انسانان سره ملامت کړی او مثلا ځوانان ملامت کړي خصوصا ځوانان دا ډیره د انصاف خبر نه وي اما دا ډیره انساني مساله ده، ډیره انساني کیسه ده. خدای شایان په تمرین باندې کیږي مثلا انګیزه او دغه شان او مشخص هدف ته پیو ټاکل زماني دایره کې ځان د ټول دا شان په تمرین کیږي نو چې یو ورځ یو میاشت یو یو نه سره یې انګیزه ولري اما انګیزه دا یو شی ده چې که په اړه تمرین وکړي ته ځان په کې ټرین کړي یا مثلا ځان ته بار بار یادونه وکړي د مشخص هدف او د ضرورت او د ټول مسایلو په اړه فکر وکړي او ځان ته دا واخ ورکړي چې ما دا غوښ یو څه زما په مخ کې دی او زه باید وکړم او دا زما هدف دی. زه فکر کوم ورته رسیدل ډیر ستونزمن نه دي اما دا که مثلا یو څه په دې خندو کې کېل پاتې کیږي او نشي ورته رسیدل بیا هڅه نه کوي د کوای چې په لومړي ځل نه ونه شي کولای د دویم ځل په ډیر انساني مثلا دا و انسانان باید په دې مثال کې ډیر ځان ملامت نه کړي ټول انسانان تقریبا همدغه دي ستونزې لري او ځینې خلک بیا هم کوشش کوي ترې راوځي او ځینې خلک بیا هم هغه ځای کې دي چې دا متاسفانه ډېر عقلانه نه ده.
که چېرته یو ځوان خپل موخې لپاره کار کوي او توقع دا وي چې دا موخه دې زر تر لاسه کړي یا په لنډ وخت کې دې ورته ورسیږي، آیا د دې امکان شته؟ مثلا موږ یو موخه ټاکلې ده چې په ژوند کې غواړم پیسې دار شم، دې موخې ته که زه غواړم ځان ورسوم څومره وخت اخلي؟ دغه د زمان یا دغه کوم وخت چې موږ دې موخه لپاره ټاکو، کلونه چې ټاکو یا میاشت چې ټاکو، دا څومره مهمه ده؟
دا خو دا څه ده چې مثلا اقدار چا شرایط ممکن به فرق ولی مشخصا لکه در یوزی و فرمون نداری چه پدی اساس بانده به یونسو کتمن پیسا درکی دی از نوز اساس پیسا درکی دل در افغان جوانان پیسا درکی دل در افغانستان که دک شرایط هم دل اسی دی عموما دلائی جوانان که پیسا درشویم دی ممکن دیرائی پیش در اسی وی چه تصادف وی اما در نوز افغانستان که جوان در اسی دی چه تر پینزه در سلوه کلمه پوری یه دې چانس ډیر کم دی چې سړی دې پیسې دار شي ځکه د موږ اوس د ژوند شرایط دغه سي دي. اما دا که مثلا زه خیال کوم یا مثلا د یو څه پاره د خیالي فکر کوم چې زه باید په دومره کال کې پیسې دار شم یا چې مې چا د پیسې نه یو بل مشخص هدف چې ډیر غیر واقعي بنانه کاریږي هغه متاسفانه ډیر ډیر هغه پریکړه نه دا او ډیر ښه هدف نه دی ځکه هغه شرایط او هغه ګراوند ریالیټي سړي په نظر کې نه ونیول دی. هدف د ټاکلو لپاره خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې سړی باید اول په ځان باندې د خپل شرایط وګوري، د خپل وضعیت وګوري او بیا هدف وټاکي او یا په لوري باندې حرکت وکړي زه به دا شی ترلاسه کوم.
شبانه جانې مننه تاسو ته راګرځم. شبانه جانې که تاسو راته وایاست چې افغان نجونې په دې برخه کې څومره صبرناک دي د خطر چې وکواله شیخ بلې مخې ته ورسیږي، آیا دوی مرته صبر کوي او هغه کوم وخت چې ورته ټاکلې دي په هغه موده کې په کافي اندازه ورته زحمت باسي؟
د صبر یو بیل کې دا چې څلور کاله د صبر وسلې دي چې اوس ګرم وسم دی فکر کوي چې سبا به د موږ مکتب شي زوشي پر ورځ به شي وشي. دا یو هدف دی چې دوی لري مثلا هیله لري، هیله خپل یو هدف دی څنګه ته یو هیله لري تیر یو هدف یې لري چې ورته ورسیږي. دوی ډېر صبر نه کوي مثلا د موږ سم فکر کوي ان شاء الله دې ته هیله انده خدای دې مهربان دی دا هیله د ټولو پوره شي دې هدف ته ټول ورسیږي. خو خیال چې په برخه کې زه څومره فکر کړم د دوی ټول نړۍ نه د افغان انجن ډېر صبر نه کوي.
او په دې برخه کې راته وایست صبر وخت ورکول هدف ته، هغه ته انتظار کول او کار ورته کول دغه کار کول هدف لپاره اساسي په باور باندې څومره اړین دی. مثلا د ورځې په جریان کې څومره وخت باید موږ د لپاره چې هدف ته ورسیږو